ابتدایی برنامه ما سهم گرفتن و از تمام شنونده های رادیو آزادی.
رادیو آزادی
صد ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې صد په خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر کرزی د شکنجې د پای ته رسولو لپاره فرمان صادروي. د دغه فرمان د جزئیاتو له وړاندې کولو وروسته به په دې باب راپور واورئ چې 1500 افغان پولیس په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په راپورونو سربیره 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوډی اچار خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی په کوټه کې هغه تروریستي حمله په کلکه غندلې چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وای د افغان پولیسو سره د نشئی مواد او جنایي پیښو په ضد مبارزه کې مرسته کوي. او د شنبې په ورځ په بحرین کې سلګونو ځوانانو له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کوټه کې هغه تروریستي حمله په کلکه غندلې چې پترس کې په سلګونو کسانو په تامر ژوبلا اوښتی ده. راپورونه وایي چې پرون مازیګر د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې ښار په یوې شیا میشتې سیمه کې بمي چاودنې په لسګونو کسان ووژل او په سلګونو یې ټپیان کړل. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې د دې برید ترسره کوونکي د سیمې د سولې او امن دښمنان ګڼلې دي او یو وار بیا یې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او مشترکو هڅو ټینګار کړی دی. په یو بل بیان کې ولسمشر کرزی د خیبر پختونخوا د ایالت پر عالی وزیر امیر حیدر خان هوتی ځانوژونکی برید چې نوموړی پکې روغ پاتې شو په کلکه غندلی و. د کندهار چارواکي وای په دې ولایت کې د ماین پاکۍ دی وی ماسې پر موټر د بریټ په اړه څېړنې کوي. د ارغستان ولسوال عبدالغنی ازادي رادیو ته ویل دي چې پرون نامعلومو کسانو د ډافا په نوم د ماین پاکۍ د موسسې یو موټر ته اور واچاوه او نور یې لزان سره بيولې دي.
دا یو وخت چې و هغه د سپر سیستم په هغه کې جېش علي د ماینو معلومولو و او یو موټر کوستر موټر و چې هغه وسوځي دي او کم کارمن یا کارکونه نه دی سره دیولی دا دا ماین پاکولو مسئله ته کار کاوه دا پامو سره کار کاوه.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د ډافا د ماین پاکۍ موسسې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې افغانستان د خیریه کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼلی دی. د کورنۍ چارو وزارت په بادغیس کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی دی. خدای رد کړی چې ګوندې په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانی طالبان فعالیت کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره او نورو امنیتي ځواکونو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته د تایید وړ ډلې وړونکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نشي کېدای چې د بادغیس امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والي ویان شرف الدین مجیدی ازادي رادیو ته ویلي وو چې پاکستاني طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالف وسلوالو ته د ماینونو د جوړونې او د نورو تکتیکونو روزنه ورکوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ یو اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغانۍ یو دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 95 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ یو اویا پوله او زر پاکستانی کلداري 1599 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په هغه برید کې چې د کوټې د ښار د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې شوی، لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر تر اویاو زیات ښودلی دی او وایي چې 200 کسان نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې ډیر قربانیان په سیمه کې هزاراتو کې ماشیاګان دي. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر وایي په چاودنه کې شاوخوا 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي.
چاودیدونکي مواد د ټریکټر په ټیله کې د اوبو په ټانکۍ کې شول شوي وو. تر اوسه دا نسو ویلی چې دا به د ټاکلي وخت په وسیله چاودل شوي وو او که به ځان وژونکی برید وي.
د لشکر جنگوي په نوم اسلام پالي سوني ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. دا له هغې را وروسته چې د جنورۍ په 10مه نېټه په همدې ښار کې بمي چاودنو شپږ اتیا کسان ووژل تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په پاکستان کې رامنځته کیږي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ په بحرین کې په سلګونو ځوانانو چې د تیږو ګزارونه یې کول د امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. عیني شاهدان وایي چې پولیسو د پایتخت معناما څخه د باندې په یوه شیه میشت کلي دیحه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او پټاقۍ څخه کار اخیستی دی. پولیس او مظاهره چیان د هغه تنکي ځوان د تدفین له مراسمو وروسته سره مخامخ شول چې د چهارشنبې په ورځ په اعتراضونو کې وژل شوی و. په دې مظاهره کې اعتراض کوونکي د دې هېواد د سنی شاهي واکمنو پر ضد د شی اکثریت په مشرۍ د پاڅونونو د پایل دویمه کلیزه لمانځله چې په تاوتریخوالي واوښته. په بحرین کې په 2011 میلادي کال کې د اصلاحاتو په پلوي اعتراضونه د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول. اخوا د ټونس د واکمن اسلام پالي ګوند په زرګونو پلویانو پرون په پایتخت کې د حکومت په پلوي لاریون وکړ. له هغې را وروسته چې د یو سیکولر سیاستوال وژل کېدو په دې هېواد کې یو وار بیا مظاهرې راوپارولې، دا د حکومت پلو او د حکومت د مخالفو د لاریونونو په ترڅ کې یو له سترو لاریونونو څخه و. کله چې په ټونس کې د فبروري په شپږمه د بشري حقونو وکیل او د اپوزیسیون یو مشر شکري بلعید ووژل شو، په دې هېواد کې د حکومت ضد د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راپورته شوې چې په پایتخت او نورو ښارونو کې په ترڅ کې د واکمن اسلام پالي النهضه ګوند پر ضد دفترونو بریدونه وشول. له دې وروسته په دې هېواد کې اسلام پالو ډلو هم ځوابي لاریونونه پیل کړل. او راپورونه وایي چې سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. فعالان وایي پرون د حلب په شمالي ښار کې د نړیوال هوایي ډګر او پوځي هوایي اډې په شاوخوا کې پر حکومتي ځواکونو حملې وشوې. وسلوالو مخالفینو د حلب ښار په ختیځ کې پر یوه پوځي اډه هم حمله کړې او حکومتي ځواکونو د دې حملې په ځواب کې له هوایي ځواک کار اخیستی او بمباري پرې کړې ده. فعالان دا هم وایي چې وسلوالو جنګیالیو د جولان لوړو ته نږدې د پوځي پولیسو یوه پوسته نیولې ده. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ ویلي سرتیرو یې له هغو 5 سوریاوالو سره طبي مرستې کړي دي چې په جولان لوړو کې د اسرایلو امنیتي دیوال ته نږدې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې ټپیان شوي وو. د اسرایلو د پوځ یوې ویاندې پرون وویل چې ټپیان په اسرایلو کې د نورې دربلنې لپاره یوه روغتون ته وړل شوي دي. نوموړي ونه ویل چې آیا ټپي شوي کسان جنګیالي او که ملکي وګړي وو. د خبرونو پای.
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو دا خپرونه تر 11 بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې ولسمشر کرزی د شکنجې د پای ته رسولو لپاره فرمان صادر کړ. د دغه فرمان د جزئیاتو له وړاندې کولو وروسته به د بهرنیو ځواکونو له هوایي مرستې د کار نه اخیستلو په اړه د یوه کارپوه نظر واورئ. هوایي قوت
له لاسه لاس دی وجود
په یو لاس باندې جګړه نه کوي. 1500 افغان پولیس په ترکیه کې له زده کړو وروسته هیواد ته ستانه شول.
زموږ زده کړو د نورو زده کړو سره ډېر فرق لري. ان شاء الله موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکو چې موږ به د خپل دولت او د هیوادوالو لپاره د خدمت مصدر وګرځو.
د روزګان بادام د پروسس د امکاناتو له برابرېدو وروسته بهر ته ځي.
د اشتریا حکومت په همکارۍ د شهیدۍ په همکارۍ باندې موږ دا بادام دوبۍ ته استوو.
د کوټې ښار د پرونی چاودنې وروستی حال هم درکو. د غرس دوه 19 پروګرامونه لرو. ژوند ته شیبوکي او د ګړې اچار. تاسیز مجاخله آزاده رادیو چه خبری. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هغه پلاوی د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په محبسونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. ولسمشر کرزی په دې 12 مادیز فرمان کې چې پرون خپور شوی د افغانستان حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د زندانیانو د شکنجې او ورسره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د حقیقت موندنې یو هیئت چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر بندیخانو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره خبرې کړې وې په محبسونو کې د شکنجې او ناوړه چلند موجودیت تایید کړی وو. په دې اړه تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د ولسمشر کرزی د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي چې له زندانیانو سره په ناوړه چلند یا د دوی په شکنجه کولو کې لاس لري. وړاندې ویل شوي دا کار باید په دې خاطر ترسره شي چې په راتلونکي کې هیڅ تورن کس شکنجه نشي او پرته له مواجبه په سزا محکوم نشي. د ولسمشر کرزی دا 12 مادي فرمان پرون د چارو د اداري او د وزیرانو د شورا د دارالانشاء لخوا رسنیو ته ورکړل شوی. د دې ادارې ویان رفی فردوس لازادې رډیو سره په خبرو کې ویل هله مندې چې د دې فرمان په عمل کې دو سره به د افغانستان په زندانونو کې وضعیت به تر شي.
رئیس جمهور اسلامي افغانستان فرمان 12 ماده‌ای را صادر کرد و بر
رفی فردوس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر 12 ماده‌ای فرمان صادر کړ او بیلابیل حکومتي ادارو ته امر کړی چې په دې برخه کې لازم اجرات وکړي. همدارنګ د یو شمیر کسانو لخوا چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلن کیږي هغوی سره د قانوني چلن وشي. هیله مونږ یو چې د دې فرمان په عمل کې دوه سره به د زندانونو وضعیت ښه شي. د ولسمشر حامد کرزی په دې فرمان کې لټولو حکومتي ادارو غوښتل شوی چې د تورونو کسانو دوسیه په قانوني موده کې د نه بشپړې او لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د فرمان په یو بل برخه کې راغلي د اساسي قانون سره سم د انسان شکنجه منه ده او د کورنیو چارو د وزارت ملي امنیت او لوی څارنوالۍ د تحقیق او کشف ادارې موظف دي چې د حقایقو د مندل لپاره تورن کسان شکنجه نکړي. د ادارو ته دنده ورکړل شوې څو اسري وسایل او تجهیزات خپل پلټونکو او کشفي څانګو ته برابر کړي چې د جرم په اثبات او معلومولو کې ترې کار واخیستل شي. همدارنګ د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست موظف شوی دی چې په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندي کسانو لپاره د شرایط برابر کړي چې هغوی د ځان لپاره مدافي وکیل ونیول شي. ولسمشر کرزی دا فرمان د حقیقت مندنې د یو هیئت د وړاندیزونو په جواب کې صادر کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه څېړنې ترسره کړې وي او تر څېړنې وروسته د شکنجې د موجودیت د تایید ترڅنګ ولسمشر کرزی ته د دې لړۍ د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړې وي. د هیئت چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور تر خپرېدو وروسته ټاکل شوی وو ل 240 بندیانو سره خبرې کړې وي چې وایي 140 بندیانو ورته ویلي چې شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی. د دې هیئت مشر عبدالقادر عدالت خوای وونه مخکې د خپل څېړنو د نتایجو د اعلان پر مهال حکومت ته په زندانونو کې د شکنجو د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل. په دې وړاندیزونو کې یو هم دا و چې باید هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي چې له زندانیانو سره یې ناسم چلند کړی او یا یې کوي. د زندانیانو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه او پر وخت د دوی د دوسیو څېړل د دې هیئت نور وړاندیزونه وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اتریش له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو روزلو ته هر کال له افغان حکومت سره د 6 میلیون یورو مرسته کوي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د مرستې ژمنه پرون په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې مرستې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې مرستې هرکلی وکړ او ویل چې اتریش ورسره د نورو 13 میلیون یورو مرستې ژمنه هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین پر علیجلی راپور کې واوري.
افغان چارواکي وایي د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان حکومت سره د مالی مرستو د ژمنې ترڅنګ د مسؤلیتونو د انتقال او د سولې پر پروسو هم له افغان لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول لخپل اوتریشي سیال سره یو ځای د شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل اوتریش د افغان ځواکونو له تجهیزولو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د وویل سربیره پر دې مرستې اتریش ژمنه کړې چې د افغانستان له پراختیایي پروژو سره هم 18 میلیونه یورو مرسته وکړي.
اول روی مسائل دو جانبه صحبت داشت و همچنین در رابطه مسائل
لومړی مو په دو اړخیز و مسائلو بحث درلود، همدارنګه د مسؤلیتونو د انتقال، د سولې په پروسه، په انتخاباتو، د افغانستان پر راتلونکي او د سیمې پر وضعیت هم خبرې وشوي او د ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به 18 میلیونه یورو نور مرسته هم وکړي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اتریش د هغو هیوادو له جملې څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د پراختیا پروژو لپاره له افغان حکومت سره مرستې کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د صدراعظم مرستیال مایکل سپین بلګر وویل هیواد ژمن دی چې د سولې د ټینګښت لپاره له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاری وساتي.
Austria is also ready to support Afghanistan.
استریا همدارنګ آماده ده چې له 2014 کال وروسته د افغانستان پولیس روزلو ته هر کال د 6 میلیون یورو مرسته وکړي، ځکه د امنیتی ځواکونو قوت د دې لپاره ضروری دی.
د اتریش د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځې افغانستان ته راغلی او له افغان چارواکو سره د لیدو کتو او خبرو اترو وروسته د شنبه په ورځ د خپل هیواد په لور وخوځید. نوموړي افغانستان ته په سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وکتل. په دې کتنه کې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به افغان پولیسو او ډیپلوماتانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي.
آزادي رادیو ته تاسې د اتصالاتو د 1903 شمېرې له لارې پیغامونه هم راستولی شئ. یو اوریدونکی سمیم کونړی له کونړ څخه لیکلی دی، وای په کونړ ولایت کې له پریمانو اوبو سره سره برېښنا نسته. د مختلفو ضرورتونو د پوره کولو لپاره خلک له ځنګلونو څخه استفاده کوي، ځنګلونه وهي او له لرګو څخه استفاده کوي. که چیرته برېښنا نه وای نو خلکو به دا کار نه کوو، خو اوس متاسفانه چې ځنګلونه وهي او له دې سره اقلیم ته زیان رسیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغان ځواکونه باید نور په خپلو پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي.
نن د دې ځای د اعلان کوم او حکم هم صادروم سباته چې هیڅ نظامی امنیتي قوت د افغانستان په هیڅ حالاتو کې زموږ په خپل کور او کلی کې د خارجانو تیاری راغوښتل نشي د عملیات لپاره.
شغلی کرزی دا خبره پرون په کابل کې د ملي پوځي اکاډمۍ مسؤلانو او محصلانو ته په وینا کې وکړه، ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره دي، نه د خلکو د ځورونې لپاره. ولسمشر کرزی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې ولسمشر کرزی وبخشي په داسې حال کې دا خبره کوي چې باید د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته ونه غوښتل شي چې خپله د افغانستان ځواکونه هوایي تجهیزات او جنگي الوتکې نه لري. پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د ولسمشر دا پریکړه به افغان ځواکونه د عملیاتو په وخت له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زموږ همکار نسیم شفق په دیاره د پوځي چارو له یوه کاربو عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده.
دا غوښتنه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
دا غوښتنه په ځای غوښتنه نه ده، ځکه موږ هوایي قوت نه لرو. د هوایي قوت له راسه لاس دی اردو ده، په یو لاس باندې جګړه نه کېږي. هوایي قوت په معرب کې درې مهمې د استخدام لپاره وظیفې لري. یا قبلا پلان شده یا قوای هوایی تا وظایف ورکول کیگی چه هدفونه تا قبلا پلان کیگی ورکول کیگی، یا نظر پا درخواست باندیده یا شکار ازاد دخل کشرده یا قوات دی معربوی دیر سخت مقاومت سر مخامخی یا پیشرفت نسی که ولی دو شورت لقوای هوایی درخواست کیگی، یا دسته اهداف دی چه اگر دیر فلک دی او دوی نسی ماتوله لبای نسی ولی لقوای هوایی استفاده کیگی، یا دیر متفشن وطن دی مثلا سلاغان دستجوی دی چه اگر باید لبای نلالیسی لقوای هوایی درخواست کیگی، ذکر که قوای هوایی بیترین و قوای در دنام دی دن لقوای هوایی اسم خان ندیم چه موقت پلاس رازی.
پدا تیرو چو کلونو که چه عملیات سیوی بیا پا عملیات تو که در بحرانی زواکونو هوایی زواک کارول سوای دی، په مجموع کې ستاسو په نظر دغه عملیات یا دغه هوایی استفاده له قواو څخه څومره دقیقه او څومره پر ځای و؟
کوم ورځ چې امریکایانو په افغانستان کې جګړه شروع کړې، اصلا غوډي له قواو هوایی نه کار اخیسته، کله مخامخ جګړه غوډي زمینی جګړه سره کړې ده، او په هر ځای کې چې دین مقاومت سره مخامخ شي له هوایی قوت استفاده کړې ده. البته اشتباه ترې شوی ده، غلطي ترې شوی ده، بعضی ځای کې تلفات ملکي شوی دي، یا عمدن شوی یا قصد شوی، ولی د اتیا فیصد د دې مؤثریت په خوای وایي ده چې دوی خپله وظیفه مخته بیولې ده. یوه خبره، دویمه خبره دا ده له تخنیک نه کار اخیسته په معنا د دې ده چې موږ د انسان تلفات کم کړو. تاسو یو سړی جوړولی شئ، ولې سل ټانک سل تیاری جوړولی شئ.
نو جنرال صاحب، اوس چې جمهور رئیس کرزی وایي امنیتي ځواکونو ته چې تاسو د عملیاتو پر مهال د بهرنیو ځواکونو د هوایی مرستې غوښتنه مه کوئ، نو افغان ځواکونو سره د عملیاتو پر وخت که هوایی مرسته نه وي، نو دوی به دغه عملیات څومره په بریالي توګه پر مخ وړي؟ آیا بریا امکان شته؟
بالکل نشته، قطعي نشته. زه سوال دومره تلفات به وویني چې دا به پوره کولی نشي.
د پوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وو چې له آزادي رادیو سره مرکه کوله.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادي رادیو اورئ.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو: ژوند په شیبو کې، او دغه راز د ازادي راډیو طنز پروګرام د ګوړې اچار. مه هېروئ، شاوخوا 1500 افغان پولیس په ترکیه کې له روزل کېدو وروسته خپل هیواد ته لاړل. افغانستان له ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره موافقې ته رسېدلی چې افغان پولیس وروزي. د دغه پولیسو کاب افغانستان ته د رسیدو په ارتباط جمیله ظریف راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ترکیه ته په پوځي برخه کې د پولیسو د لیږلو لړۍ به دوام وکړي. د کابل هوایي ډګر ته د 1500 عسکرو له رسیدو وروسته د کورنۍ چارو وزارت چارواکو رسنیو ته وویل چې دا کسان له روغتیایي معاینې او ازموینې اخیستلو وروسته ترکیه ته د زده کړې لپاره لیږل شوي وو. د پولیسو د اکاډمۍ د تدریساتو مشر شاه عالم چپند وایي چې دا 1500 کسان یې د هیواد له ټولو ولایتونو ټاکلي دي.
دغه زمونږ اوسني محصلین چې خپل هیواد ته نن راستانه شوي دي، شپږ میاشتې دوی هلته ښوونه کړې ده او مسلکي پوهه لاسته راوړې ده.
دغه پولیس چې د شپږو میاشتو لپاره ترکیې ته لیږل شوي وو، له خپلې زده کړې خوښ ښکارېدل. هارون ساتت د دې 1500 عسکرو له ډلې څخه دی او وایي چې کولی شي د هیواد په امنیتي برخه کې خپله دنده په ښه توګه تر سره کړي.
مونګل دا تقریبا خوښه 50 مضمونونه په شپږو میاشتو کې وایل چې په هغه کې مهم مضمونونه چې مونږ وایل د غلا څېړنه وه، د مدارکو پیدا کول وو، حرکت خاص وو، انداخ وو، تکتیکونه وو، جدو وه، دفاعي تکتیکونه وو، دغه ټول مونږ پکې وایل. او دې نه وروسته مونږ دوه میاشتې خاص لوجستیک ویلی دی. زمونږ کومه زده کړه چې وه په نړیواله سطحه وه، زمونږ زده کړه د نورو زده کړو سره ډېر فرق لري. انشاءالله مونږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د خپل دولت او د هیوادوالو دپاره د خدمت مصدر وګرځو.
د کورنۍ چار وزارت په خبره ترکیې ته د عسکرو د لیږلو دا دویمه پروسه ده چې په لومړۍ ځل یې 492 تنه د شپږو میاشتو لپاره لیږلي وو. له ترکیې سربیره د افغانستان د ملي وردو او پولیسو ځواکونه ځینو نورو هیوادونو ته هم د زده کړې لپاره لیږل کیږي، او د امنیتي چارواکو په خبره دا لړۍ دوام لري.
د روزګان بادام د لومړي ځل لپاره بهر ته صادریږي. چارواکي وایي چې په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتو پرمختیایي پروګرام یا یو ایس ایډ ورسره مرسته کوي. محمد صادق رښتینی په دې هکله راپور لري.
د روزګان د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به دغه ولایت بادام امریکا او استرالیا هیوادونو ته ولېږدول سي. د روزګان د کرنې رئیس سردار محمد الکو وایي چې په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یا ویسایټي ورسره مرسته کوي، او د هوا د لارې به لومړی دوبۍ او وروسته به په یادو هیوادونو کې مارکیټ ورته پیدا کړي. د شاغلی الکو په خبره د دغه اقتصادي پرمختګ په لومړي ګام کې د استرالیا هیواد لخوا د بادامو د ماتولو ماشینونه ورکول سوي، او د یو شمېر شوزو لخوا به د ماشینونو په مرسته بستهبندي او صادراتو د بچمتو سي.
د پی آر ټی په کومک، د وزارت زراعت په کومک، د مقامی ولایت په کومک دغه مرحلې ته موږ رسېدلی یو چې موږ پروسس د بادامو د ماتولو د لیته شروع کړي، چې پس له هغه څخه د استرالیا حکومت په همکارۍ، د ویشایډیا په همکارۍ باندې موږ دا بادام دوبۍ ته استوو. موږ د پیلم دپاره کوشش کوو چې 40 الی 50 کیلو بادام دوبۍ ته ولېږو، هلته نمایندګان هم ورسره ولاړ شي. هغه دوبۍ ټول بین المللي بازار د دنیا دی. وکولی شو چې په آینده دا کې دغه خپل بادام چې ګوره داسې لیبلان هم نوشته دي چې د روزګان بادام په نړۍ کې د ټولو غوره بادام.
د روزګان د والی مرستیال شیر بچا وایي چې بهر ته د بادامو صادرات به د دې وچې میوې نرخونه لوړ کړي، او هم به ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د شیرخان بچا په خبره مخکې به باغلرونکو د بازار د نشتوالي په خاطر بادام په کور کې ساتل.
کوم تولیدات چې موږ یا باغداری له بخش لرو یا د میوجات له بخش لرو یا د سبزیجات یا نور بخشو کې لرو، هغه کې بسته بندی دی هغه تولید ډیر مهم شاید په اورزګان کې عمده تولید چې ما په نظر راځي بادام دی، او د بادام په حساب باندې د خلکو اقتصاد رغول کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې اوس مهال د بادامو د ماتولو په پروژه کې کار کوي له دې کار څخه خوشاله دي. دوی وایي که چیرې دا پروسه دوامدار او پراخه سي نو په ډېر شمېر میرمنو ته به د کار زمینه برابره سي.
موږ پر دغه ځای باندې شکر کارو چې موږ ته داسې کاروبار پیدا سوی دي. د رئیس زراعت څخه ډېر خوشحاله یو، دا شیان موږ ته اماده کړي دي، هر وخت موږ ته دلته هر شی راکړي دي. شی چې د رئیس زراعت په لاسته ورغلی دي موږ ته ښه پره رارسېدلی دي، کور یې ودان خیر دي یوسي. موږ بیخي ډېره خوشحاله یو چې دا شیان زموږ په وطن کې پیدا سي، جوړ سي، نه زنانه لا مردانه. خو موږ بیخي ډېر خوشحاله یو.
روزګان په جنوب کې تر زابل وروسته د بادامو تر ټولو ډېر حاصلات لري. باغلورن کې وایي کچيري بهر ته دغه میوه صادرات دوامدار او پراخ سي نو ډیر خلک به دغه میوه د درختو کښینولو ته توجه وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تیر خبرونه کې مو د عام روغتیا د وزارت راپور درلود چې ویل شوي ول په ترڅ کې چې د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې شاوخوا اتیا شخصي روغتونونه د مقرراتو د نه رعایتولو له کبله بند کړي دي. ځینو اوریدونکو په دې ارتباط ازادي راډیو ته پیغامونه رسولي دي. د اس ام اس 1314 شمیرې له لارې ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېږي. نرګس له لغمان څخه لیکلي دي چې وایي دلته دواوې راشي نو له موټر سره خرڅېږي، البته په حکومتي روغتونونو کې. یو بل اوریدونکي چې نوم یې فکر کومه لیکلی نه دی وایي چې په روغتونونو او کلینیکونو کې هم د نور ادارو په شان فساد موجود دی. دواوی خلکو ته نه ورکول کیږي بلکې په بازار کې خرڅیږي. د اوس تحصیل پیغامونو څخه اوس بل شو د بلوچستان د کوټې د پرونی چاودنې په ارتباط. پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې یو زوروره چاودنه وشوه چې په لسګونو تنه پکې ووژل شول او دغه راس شاوخوا 200 تنه نور پکې ژوبل شول. د پیښې قربانیان ټول شیعه مسلمانان دي. د چاودنې مسؤلیت یوې سختریزي وسلوالې سنی ډلې لشکري جنگوي منلی. په دې اړه له کوټې څخه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخل راپور راستولی.
د شنبه په ماځګر د کوټه ښار په لویدي ځبرخه کې کرانی سړک ته نږدې په هزار ټاون نومځای کې یو زوروره چاودنه وسو چې تر 200 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. د چاودنې ټول قربانیان چې شجه او ماشومان پکې شامل دي هزارتو کم شي مسلمانان دي. چاودنه د میوه او سبزیو په یو بازار کې سوي چې ماځګر وخت پکې د زیاتې غنې غونې لامل د پښو لار هم نکېږي. د کوټه د پولیسو مشر مرزوبای روایي په چاودنه کې شاو خو 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد کارول سوي دي. چاودیدونکو مواد د ټریکټر په لکه د وبو پټانکی کې شول سوی او تر اوسه دا نو سو ویلای چې دا به د ټاکلي وخت په وسیله چاودل سوی او کبه ځان وژون کې برید وي. د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسی پر شیا مسلمانانو د غبرت پکلاکه غندلې او نن د حکومت لخوا ماتم اعلان کړی دی. گورنر مکسی وایي موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو، خپل امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واکور کړی، خو له بده مرغه دا پیښه وسوه. دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پیښې په عملیونو پسې پلیو سو ویني سو او په سزا یې ورسوو. دوی خبرې دي استخباراتي ادارو ته مو یاد دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي، ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري. مجلس وحدت المسلمین او د شیعه مسلمانانو اتحادیه تحفظ او زاداری شورا د چاودنې په ضد لس ورځنی ماتم اعلان کړی او نن یې په کوټه ښار کې کاربندس کړی دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي تر څو چې د وسلوالو په ضد عملیات ونه سي د دوی د خلکو د وژنو مخه به ونه نیول شي. دا اندیښنه وه چې دا ډول پیښې به وسي. له کله چې ګورنر ته واک سپارل سوی موږ هیڅ ګټه نه ده لیدلې، ځکه دوی د هیڅ داسې ترهګر په خلاف چې د هزاره قوم د خلکو په وژلو کې لاس لري هیڅ ډول د پلټنې عملیات نه دي کړي. د چاودنې مسولیت سنې وسلوالې ډلې لشکر جنګوي منلی دی. ابوبکر صدیق چې ځان د دې تنظیم ویاند بولي رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې دا ځان وژونکی برید وو. د چاودنې مړي او ټپیان د کوټې بی ام سي روغتون او نظامي روغتون ته یوړل سول. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او شاوخوا یو نیم سل ټپیان دي چې پکې د ډېرو کسانو حالت مرګونی بلل کېږي. د یادونې وړ ده چې د جنوري پر 10 نېټه هم د کوټې پر عالمدار سړک په دوو غبرګو چاودنو کې شاوخوا 90 تنه شیعه مسلمانان وژل شوي وو چې تر هغه وروسته یې د مړیو په نښه ښولو سره په څلور ورځني احتجاج ایالتي حکومت ختم کړ او د ایالت واک ګورنر ته وسپارل شو. خو اوس چې د ګورنر په واکمنۍ کې هم لسګونه هزارو ته کم شیعهګان په بومي برید کې ووژل سول، اکثره اپوزیسیون ګوندونه د وسلوالو په خلاف د عملیاتو او ژر تر ژره د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي.
د باراکوال میاخیل د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. ساعت 10:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په کوټه کې هاتورو جسي حمله په کلکه غندلې چې په ترڅ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر موټر د برید په اړه څېړنې کوي. د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی دی. په هغه بامی برید کې چې د کوټې د ښار د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې شوی، لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د شنبې په ورځ په بحرین کې په سلګونو ځوانانو چې د تیږو ګزارونه یې کول د امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. د ټونس د واکمن اسلام پالي ګوند په زرګونو پلویانو پرون په پایتخت کې د حکومت په پلوي لاریون وکړ. او راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. طنز پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنګونه
خغلا عبدالنافع مات زه داسې خبر سوی یم چې د متلونو یو ټولګه مو چمتو کړې ده چاپ ته، او په دې کې مو د متلونو ځینې کیسې هم راټولې کړې دي. ټول د متلونو او کیسې څومره دي؟
دا کیسې چې ما کله راټولې کړلې تقریبا د 200 په شاوخوا کې وي. بیا مې هغه کیسې ځینې لیرې کړلې چې نورو لیکوالانو راټولې کړې وي. اوس ماته تقریبا د 100 په شاوخوا کې هغه کیسې په کتاب کې راپاتې دي چې هغه بل چا نه دي چاپ.
نعمت صاحب، ما چې دا د متلونو کیسې ستری اکثره ډیر وخت داسې چې دا راوی ذکر نه پکې کیږي، او زه فکر کوم دا یو ډول د غسړی عام حق ده. او بل دا چې په دې ترتیب سره موږ کولای شو ډیر کسان هم دې ته واڅو چې ځینې کیسې کده دوی په یاد دي چې لیکوالو سره شریک کی. دا راوی ذکر مکړای دا کم نه ده.
ما په دې بهر کې چې کیسې راټولولې و دې ټکته می پام کړی دی، حتی چې راوی لاندې پېژندلوي می په دې کې کړی ده. او راوی چې په کوم شکل ماته ویلي دي چې مخامخ کسره ته کړی ده یا په ایمیل کې راست ولې دی په ټلیفون کې، نو هغه وسیله مې هم یاد کړې ده او هغه تاریخ ورځاته سات مې ذکر کړی دی.
ډیر مننه. یو بل شی چې لسړی نه کله نه کله لار پکې ورکی، هغه داده چې هغه مورد او ځای د متل په ډیرو وختو کې یا لایوې سیمې تر بلې سیمې فرق کوي، او یا داده چې سړی نه پیژني چې دا متل چې ما دلته وویل دلته ځای ده که نه ده. تاسو څنګه کړی دی؟ دغه د موارد او ذکر مم کړی ده کم نه ده.
نو ما د هرې کیسې په پای کې یادونه ور کړې ده. په یادونه کې مې د متل او دا هغه د کیسې د ځای ذکر مې کړی دی چې دا کیسه او متل په فلاني ولایت کې زیات استعمالي جهت اداسي مې یادونه کړې چې ځینې کیسې چې یوازې په یو یا دوه سوالو کې دا یادونه مې کړې ده، او ځینې داسې چې په یو حوزه کې ویل کېږي، او ځینې متلونه داسې دي چې هغه په ټوله پښتونخوا کې ویل کېږي، دا یادونه مې کړې ده. او هغه د استعمال مورد ما هم راوړل دي چې دغه کیسه او دغه متل په څه وخت کې ویل کېږي، دا دواړه یادونه مې کړې ده.
طبعا چې متلونه مراد ټولول نو امکان لري داسې متل ترستر گوسوی چې یابم ډیر کم اوریدلی او یا به ډیر بام نو د سیو متلم راته وایسته، او بل کوم داسې جالب کیسه کم اوریدلی د متلونو چې تر اوسه چا نه اوریدلی زموږ اوریدونکو ته وایي.
دا یو متل دی چې وایي سیرلی تلاشه خوښ نه لري بده. دا وایي چې یو شزه و چې خوښ دی زیر مربانی کوي د کور ټول کارونه په دې باندې کوي. نو یو ورځ د شزه کالی پرې ولې دی ډیر ستړی سوی ده. نو دا یاد وتلی و چې وغواته واښو واچي هماسي بده سوی و چې نیمه شپه خواښې د باندې راووتله غوجلې ته ولاړه چې وکتله چې غوا ته واښه نه جوړه چول سوي نو ډېرې بس سوي چغې شروع کړې د مژور کوټې ته ورله ویل چې ځوانې مرګ سې ته شرمېږې نه دونه ټمله سوې غوا وږې تږه ولاړه ده او ته بدای دا سخته وبېرېدلې خو خیر په همدغه ورختایي کې راووتله سرتور سر راغه دالان ته دالان کې په دې واښه یې ښووله نو په دالان کې سیرلی یم تیار بده دی نو دې په کور کې دا څوک نه درلودې چې دا زړه خواله ورته وکړي نو دې دا خپل درجې په لنډو ټوکې کې سیرلی ته ووایه په سیرلی باندې غږ وکړي چې سیرلی ته لاړ شئ خواښې نه لرې بده یې
او سیرلی خو ته پوهېږې چې هېڅ نه بده کېږي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري کچری تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري
شیبوکی
جوړون کئ ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ په افغانستان کې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د ژمي لپاره بیا تر پای ځینې حسابونه کوي څوک چلی حسابوي ځینې د ځمکې د تاو په انتظار وي او ځینې د ستورو له مخې غواړي دا معلومه کړي چې ژمی به کله سخت او څه وخت ووځي د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده په چلو کې د ځینو باورونو په اړه هم غږېدلی یو دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو د سړو سیمو ځینې کلیوال په دهقاني حساب د ژمي پیل دلیندې لمیاشتې کوي دوی د دلوې د میاشتې په 15مه ژمي وتلې بولي او د هوت میاشتې جړې باجړې بارانونه او لندبل په پسرلي کې حسابوي د دې حساب ترڅنګ سرکاري حساب هم شته چې د ژمي پیل پکې د جدې لمیاشتې شوې دی ډېرې کلیوال ژمي په دوه سیلو ویشي لمده سیله او وچه سیله دوی په دې باور دي چې په دغه دوه سیلو کې د ځمکې تاو پورته کیږي همدارس پر پاسنی ویش سربیره د زینو سیمو خلک د توغال مرد کلو او میچت حساب هم لري چې د خبرونه په لړ کې بیا په اړه معلومات ووري په پایل کې به د میدان ورتګو سیدون کای سلطان راتو وایي چې د دوی لور ته خلک د ژمي پیل لکومي میشت کوي د څلو حساب لري کیا
ما کې حساب کړه مې پېښنه مې ستمه بابا او کلان
موږ سپینګرو چې کوم حساب کړي دی هغه دستور لمخې حساب دی د دې حساب لمخې زموږ لور ته جمع د قوس لمیشتې پیلېږي دا څلو حساب هم لرو خو موږ ډیر د توغلونو مرد کلو او میچت حساب کوو توغل زموږ لور ته د هوا بدلیدلو ته وایي مشران ستورو ته ګوري او بیا وایي چې د دې میشتې په دې دی ورځو کې به هوا سړه شي هر میاشت توغل لري او هغه ورځې سړی وي
لکه غلی سلطان صاحب ده هم وورو چې ټول څو توغلونه دي او کله پیلېږي
چهار توغل نو توغل هفت توغل پنج توغل سه
توغل څلور توغل دي لومړی نه توغل بیا و توغل ورپسې پنځه او درې توغل دي دا توغلونه د قوس لمیشتې پیلېږي تر هوت پورې نه توغل په قوس کې وي او په جد کې پنځه په دلوي کې او درې په هوت کې دقیق تاریخ ځکه نشم درته ویلی چې دا حساب د خدای میاشتو لمخې کیږي ل سرکاري حساب سره فرق لري د قوس په میاشت کې د خدای میاشتې په نهمه توغل پیلېږي درې ورځې وي په 12 تاریخ بیرته هوا بدلیږي همداسې اووه توغله د جدې په میاشت کې راځي او د خدای میاشتې په حساب په اووم تاریخ پیلېږي تر 13 پورې بل توغل په دلو کې راځي چې د خدای میاشتې په 15 شروع کیږي او تر اووم پورې دوام کوي وروسته توغل په هود کې راځي چې بیا خدای میشته په حساب هغه ل دریمې پیلېږي او تروامې پورې دوام کوي
د خغلی سلطان په وینا د دوی لورته یو بل حساب هم کیږي چې هغه مرد کلو بولی د دې حساب لمخې بیا څوک په سفر نه ځي
خودش یک تجربه مثل توغل ولی داره هم
دا یو تجربه لري کټ مټ لکه د توغلونو هم بارانونه وی هم هوا ور سره سړیږي په دغه ورځو کې بیا څوک لکور نه وزیده په هر میاشت کې شته دا حساب هم د خدای میشتو لمخې کیږي د سرکاري او جنټری لمخې د حمل د میاشتې په 28 راځي او د کال تر پای په هر میاشت کې دوه دوه ورځې لاندې راځي د مرد کلو اول ورځ ډیره تیزوي کپو دوبي کې ګرمي زیاتوي او کپو ژمي کې یخني
خغل سلطان وایي موږ پر دغو حسابونو سربیره یو بل حساب هم لرو چې هغه ته میچیت وایي میچیت څو غټه ستوري دي چې د حمل د میاشتې په شلمه ځمکې ته راټیټیږي
د میچیت کې شیش تک
میچیت چکینی او بر راپورته کیږي دا څو ستوري دي چې د حمل د میاشتې لاشله متر 25 په ځمکه باندې کینی او لدې سره د اوبو سطح پورته کیږي
په هغه سیمو کې چې د توغلونو حساب نه کیږي خلک د 50 60 شکست حساب کوي دوی په دې باور دي چې په دغونی ټو یخویل کیږي نور معلومات به د میدان وردګو د جلیز اوسیدونکو حاجی محمد هاشم خان راکړي
سیلانو لوی چیلا چلوی شپې ده چې لاستې وړې اخلي او دېستې غاټې دي بیا شل شپې وړه چیلا ده او اصل زمای نو درې میاشتې ده چې له 15 د قوسه تر 15 دي وود رسمي زمای دولتي 50 د همانه چې یخ زیاتي واوره په ویلي کېدو کېږي یخ کمیږي زیاتي نرمیږي زیاتي واوره په ویلي کېدو ده او 6 دغه لپاره چې څنګه کلک یخی قدرت خدای تف دې مځکې له مځکې راوځي پورته 15 شپې تو کېم راځي او یو کېم ځي پینځو یو کینو دا یو توي اتمینه چې له شپې تو ایسته تر اوزي بیا نو یخ تاب نه لري یخ اتمن یخ چر چرتی ویل کی دا نور خلق د هزار جات خلق دغه توغلون نه و دغه شیان دغه حسابون نه و دغه بیا ستاره جنگی دغه غوت مور مور دی چې دغه اول توغل د دویم د پنځ توغل د دغه یخ سیروزی معلومات ورته کی
حاجی مومن خان د کنر اوسیدون کی دی دی وای چې زموږ لور ته هم خلق د جمیو د یخنی په اړه ځینې حسابونه کوي ومان مرکه ورسره کړی ده د اوریدو بلنه در کوم
څو کلن به یې
یار لا ته کولې ما
فاج صاحب نو درته وای د تاسو سیمه کې خو هوا څنګه یې سړی نه سړی دا د چلو حساب کتاب لري نه لري
ډېر لور صاحب زمونږ ځای چې ده یو خو خاص کونډه نه نه دا واره ده او مونږ د دې د اطراف د دروي ساتي په کام نه وخت دې دا ته تاولې شپې دې دې دا ول نه شروع کیږي وخت دې دې دل ویلا سم پوري دې ته مونږ سپیډ چلاوه واو راځي سپیډ نو تنجاک ډېر زیخ چې دې دې مګر شپه ورځ ور بلو په وطن کې بخارې لګاو واګ دې ده
واګ می خفول
مال ما تم داسې په کورونو کې باندې بالاړي او څولې شپې چې تیرې شي نو بیا سپیلا چلا راځي دا مونږ خدای پاک شر بي دا بوټي د دې خو به سر لذي هوا لښان ته دې لیکل بچې د خدای لیکا دا سپیلا تور چلا خلاص دا
بیا له غوړوست دا جړې په جړې ورته وای څه وای دا هم شروع
ورو ورو ته مونږ وې واګ دې ده دا ونی واغلی ارو بارو دا ونه چې خو دې کې خدای په کوزره د دې خو به کې سرتا د خاندان کې هغه نه پورته جوړي هغه سپل کې په پانه کې هیڅ شریش په څرلش
دا چلی به خلکو ویلې دا درنی دي دا نه پېم څنګ دي دا سی باورونه د خلکو څه دی اورېدلې دي په دې سکی
بلا بلاګان نشته بلاګان بلاګان نه وي واځه واره و باندې زما جمعتون له با تللا مال په ټول په کوټو کې سارو دې واره په وته اوس واره نشته او کابل کې کوم دې اورېدلې خان د منګ د مشرانو چې دا څلورم پیرادار درې پیرادار به ښه نه مرکېدل د څه واره د ته پریوتله
د چلې په دې ختم کې چا وای او څه خسي ستاسو خاطر بیا څه کارونه یې
غنمې کړلې سبا به چې دا وطن خوشکږي سپیدا سره وار پس مکه کې او بي کې په فصل د دانه او نور کارونه چې کوي ونه کې نه ونه دا بوټي کې نه یې ساتي کې ده
او
دا
کور دې ودانه ځه
سلامت دې نور خو سلامې
محمد عظیم د کابل د موسهی د جنان کلی اوسیدونکو دی دی وی په موسهی کې خلک د چلو حساب کوي شپې ته ورځې چلاوي او کوم څه ته چې اسموک خلک توغل وي هغه د هوت لمیشت ورسته شروع کیږي چې بادونه شمالونه لري
دا توغلونه به اول دی و شروع کیږي چې په دې کې ډیر بادونه او ډیر تربه په او ډیر هغه په شکه هم په کیمیا او میو لري غوي کیږي او پس لغنه بیا دا اوت سی تیرس بیا یخ نوماتیگی بیا تر دی عمل تر نهنیمو پوره هم خطر ستا بالا اغنه بیا خطر نسته یکی اغا پسرلای داخلی گی
دلاور خان دلوگر اوسیدون که دی ومان دی چیلو پاڑا پختلی مرکای پگر آورو
نو دلاور خان درته وای چې دا چيله څنګه در باندې تیر اسو
چيله الحمدلله په کابل کې را باندې تیر ډیره ښه تا ودا او وسو تا کې کاروبار اونډه د کشمشو چارما ولاځم کارڅو
خو خو به حسابونه ودا تو غلیب وي او 60 شکستو 50 ورنجا دا قصې دې په پیسې کې معلومات را ترکه چې دا کومه شروع کیږي بیا څو وخت ختميږي
ولانو د څه دغه نه اوس دغه میاستې په خاله حساب اول به خلکو له جدي د 40 په وچه چلاوه او 60 په بلاندا چلاوه بیا به دې کې اول حساب ول ویل 40 د اوس 50 د اوس 60 آمد او 60 آمد
دا د 40 څه حساب ده 50 څه حساب ده
شلو نه بادو نه به وره هاي دا شان د قصې به
با په 40 کې څنګه یي
بس کله کله وره هاي کیږي بس باد لګيږي د موږ د وطن کې واره ما وره 50 کې هم دغه څه غلری دا درې میاسه دې دا ټوله تو غلری نظام سر کې شروع کیږي تر اخره پورې وای د نه هنیمه پورې نه هنیمه د لاس نو روزه پورې
دا وختونه راته ویلای سي چې څو وخت
دا بس وخت ما علاته معلوم ده موږ د معلومات نشته غلی الله په خو دا موږ وطن کې د اعظم ډیر سخت راته کنه دا تو غلو کې به باد او ولادت پلان به باد دا کنه د سی باد د چل باد 50 باد پوزله دا شین بو
دا 60 شکست بیا
څه 60 شکست دې بیا یو خونه ماتي یخ مات څه بس لغه غټ یو خونه ندی دا ماتي کی سر صاحب ګرځي ګړه باور کوي دا شي
دا جړې با جړې دا بیا څو شروع
کی ان جړې با جړې بس نغه دې لغه دې ود سر اخوا ته یتي بس شروع کی تر اخر نه نو
بیا څه شي
دیګه دا بس واورې کلاک اسی سرجه ورته وای موږ به زمزه کو باندې دی وغه غو باندې خاور شین دو
پر سجره کی خو به خلکو نور میلیم کولې یخ مال
کی یخ چکو نه یخ چک موږ لخ چک ورته وای دا
خپل دې مهلي دی
او ډېر بس بچتګيري کی اوس نه
هرات ګل د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو دی دای وایي زموږ لور ته خلک جمعي دوه تقسیمه کوي
زمون په وطن کې دغه ستیاره مطلب د جمع دوه تقسیمه کوي کنه یعنی په څلو په دې شی هغه کوي کنه ویشي دغه میاشت چې 15 ته ورسېدله دغه کم کوي تا یو ورکړلو دا جدي میاشت کنه 15 درشم ته ورسېدله هغه تاو شو چې هغه کې بیا د یخ ماتيږي کنه یخ مخ واوري ماوري بیا غلطن دي لکه اوس زمون په وطن کې چې د عمل سره جړې راځي کنه لکه و ورځي هغه جړې راځي هغه نو ډیر سیلابونه ځان سره لري توانونه کوي مثلا زمکه وړي ډیر مشکلاتونه خلک حالته بیا ویني
شیر محمد خان د غزنی اوسیدونکو دی دی وای موریدل چی چلی درنی دی بلګانی او شیشک پکې ګرځي څوک باید یوازې ونه ګرځي دی ودا هم راته وای چی په چلو کې به څه کار کاوه
اګانه به ویلې وای دا یو باندې تناونه د څه چی بدی وای دا بس دا وچا چلاکی دا غابه وای یو باندې موزه سه وبډار سه بالا دا د شیشه کې دی وکړ ما یې چم نه دی لیدل ګیدل اوس زرکا اسوانم سه بتلل تعذیبم سه خسه خبراته وکړل هغه بل پوسټ کړل به به خرڅول نو پوسټ کړ اسوانم بیا هغه کو دیو کور ته بمار ولالته بم بیا ډوړې کولم دا لمدا هغه به سوالم
د پکتیا اوسیدونکو جمال او د شیخی کی سره ته وکړي چې د دوی لور ته په چیلا کې ګرځیده
زکه خپل یو لیدل حالات درته وایم په پکتیا کې اوسیدونکو د سیاسي سیمه کې اوسیدو چې ټول غورونه وای وځي و دره و چې په کې هم کته کورونه و یا نور څه نه و تقریبا وخت زما شوم او ما نو وخت کې ډېر اوازې به خلکو بوایل چې د شپې باندې مو وځي چې دلته په پیغام جنیات راځي پریان دي نه پیغام یو معموله خبره چالتو چې ما هم اوس په ذهن کې راځي دی بوایل وای شیخی راځي نو هغه وخت کې زه به هم خپل متعجب شوم د شیخی به سره قیم که زه یو زلو ګورم نو رښتیا بعضی وخت به چې موږ سحر پاتې د ماشومان وو کلم به چې دغه باندې راووتو واورم به ولیدې غټي غټي پخې به پکې روانې وي د واوره کې د چاپونه به پاتې وو د پخو زه نه پیګم هغه اتمن کوم حیوانات وو چې د غرور نه برکت کېدل بیا به بیرته تل دی خو پخو چاپونه به خودی معمولا د خلکو په ذهن باندې دا یو غیزه کړي و چې دوی وایي چې د شیخې راځي نه پیګم پریان دی او چې دی چي دی
دا تورې سنې دی پاتې دی
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کوم راډیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت وسئ
اچار اچار اچار
د زشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام لیاوله سکلون ورسته اله وز دی حکومت ور پام شو چې زمون گاونډیانو د مونږ د اوبو حق نه دی راکړای او ویلا وز پو شو چې لاموسین مونږ هیڅ ګټه نشو اخیستای دې ته وای په وخت خبرې دل اصلي خبره دا ده چې گاونډیانو د مونږ د اوبو حق د ډالر په کاسوړو کې مونږ ترا لګا خو خې د حکومت به هغه کاسوړې لیا دا وتلی وی ځکه چې وز خو ور پام شو خدای واد او هیوادوالو درد نه داوا کوي لکه پټپونه مالګي دړوي د خبرونه پایل له څو مهم خبرتیاو نه کوو
اووس پموکي څو خبرتیاو تا د خارورانه دریاسات خبرتیا د خارورانه ریاست ټولو خاریانو ته خبر ورکوي چې کچا په قصابیو کې علال شوی څاروي او غوخي د باندې ځوړندې ولیدلې او یا هم په قصابیو کې یا له قصابیو سره نږدې کوم مچ تر سترګو شو نو ډېر ژر دې د دغه ریاست د تفتیش آمریت ته خبر ورکي او یا دې هم په دغې تلیفوني نمرې تماس ونیسي 0010000 تر څو دغه ډله قصابان داسې سخته نقدي سزا وویني چې اعصاب یې ورسره خراب شي د کاري کمیټو د جوړولو د ریاست خبرتیا د کاري کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د ایوادوالو د امنیت روختیا او آرامۍ په خاطر یو شمیر کمیټې جوړې کړي لکه د حج ملي کمیټه د ښوونځیو او ښوونکو د مراقبت کمیټه د خاري او لینی موټرونو د تنظیم کمیټه په پیاده روانو کې د نظم او ډسپلین د مراعات کولو کمیټه د دفترونو د حفاظتي دیوالونو د لوړولو او ډبلولو کمیټه د روغتونونو کلینیکونو او درملونو د څار کمیټه او نور ډېرې کمیټې نو له همدې عمله دې هیوادوال یوه پخه په بله واړوي او کرار دې خپل خوبونه کوي ځکه چې د کاري کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د دغو کمیټو د تعقیب او څارنې لپاره یوه بله کمیټه هم جوړه کړي هیوادوال دې خبر وي د خبرتیاو بیخونه
سیمینارونو ته خو به تللی یې که نه یې تللی نو راځئ مونږ به مو یو سیمینار ته بوزو
د زړو سندرغاړو اتحادیې پیغام لکه څرنګه چې هیواد د تاریخ په اوږدو کې تل هسکې او ټیټې لیدلې خوږې او ترخې ورځې یو په بل پسې اړولې د اسارت او ازادۍ مزې څکلې حماسې او یادګارونه یې تر شا غورځولې نو په دې هیواد کې د دغسې یو غټ شاعر لیکوال ادیب خطاط هنرمند په هیواد مین په خپلو خلکو غمجن او یو ستر شخصیت پیدا کېدل یوه لویه تاریخي پیښه د ویاړونو شامله د عبرتونو ستوري راڅرګندېدل بولو مننه د زړو سندرغاړو اتحادیه ویاړي چې د دغسې یو تاریخي شخصیت په یاد جوړ شوی سیمینار شاهد ده په درناوي
که دخوا خوی دغا نور پای غبونه بلا دوڑی نه روست والولو دولسنی می بجی دی خلق وگی شروع دی
سانه دا او بخی اوست با دی دوڑی خوڑلو تفریح اعلان کو درانو حاضرانو لکه څنګه چې د ډوډۍ وخت دی نو دغه نور پیغامونه به له ډوډۍ وروسته ولولو او بیا به مننه او بخې او بیا به سیمینار پریکر لیک به اخر کې اول وصل شي. نو زه ډوډۍ تیار ده.
زه ډوډۍ نه غواړم. زه راځم چې میزونه اوس دکیږي کنه میزونه دکیږي زه راځم. یو خې ته ډوډۍ نه مفته غرونو رغم وکاو. هو زه چې زه چې زه وړه کې پنجره کا پنجره کا.
دا کباب دی خو ته چې وړه ډوډۍ. الله چپاتي ته د سیمینار قدرمن غړي د لطفن تالار ته راشي او په خپلو څوکیو د کینی.
دا څه اعلانونه دي شروع کړي دي؟
دوه بجې دي. د خلک څه کوي؟ تالار ته ول نه راځي.
دا هم لیونه شوی نو ډوډۍ خوړل وروسته بیا کوم لیونه سیمینار ته کینی؟ ټول للی یو قسم نشته.
او دا هم هغه مرکه چې د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو له لوی رئیس سره مو کړی ده. کوم اجازه وی زه به ستاسو د کار پاکله یو مرکه در سره وکم.
څه مرکه؟
وسب
زب کلا مرکه وکولای سم. باور وکړه کبه می تر اوسه مرکه کړی وی.
زه مو ویریګا خبرې به زه درو خایم
چې دا سیدنو ز وبې کرمنو. خو ګوره مشکلی پختنه به نرانه کوي.
زه بیغم اوسه
یا چلګزای بابا را رسیدګه سخت گیر کرمه والا.
کلمړی درته وای چې تدلته څه کار کوي؟
صاحب زه خو د نباتاتو د تخمونو درو ټولولو شیندلو پاشلو او لوی رئیس یې مانو.
نو صاحب تخمونه چې لومړی وشیندې او وی پاشی نو بیا څه شی وشي؟
بس دا خبره پرېږده بل پوښتنه وکړه.
نو تر اوسه مو څومره تخمونه راټول کړي دي؟
اوس څه درته ووایم؟
ووایه چې په سلګونو ډول تخمونه مو راټول کړي دي او راتلونکي پسرلی به یې په بزګرانو وویشو.
ای شاباس ښه په سلګونو ډول تخمونه مو راټول کړي دي او په راتلونکي پسرلی کې به یې په بزګرانو وویشو.
دغه تخمونه د کومو نباتاتو دي؟
اوس د دې سوال به څنګه ځواب درکوم؟
ووایه چې د غلو د اوبوباتو ترکاریو او ګلانو تخمونه دي.
وبخه دغه حبوبات شي دي د داسې توای له ادمي وتلي
حبوبات لکه لوبیا نخود مي دال او نور.
د غلو تخمونه دي؟
دا څه وای؟ د غلو نه د غلو.
اوخه د غلو تخمونه دي د حبوباتو دي د ترکاریو دي او ګلان هم دي.
خره حساب د کوم ترکاری تخمونه مو د ویشل لپاره تیار کړی دي؟
او د دې څه جواب درته وایم؟
وایي چې د شلغم او مولوی او ګلپي او کرم ګندنه او نور تخمونه.
د نانا هم پکې یاد کړم که
نانا کله تخم لري؟ د نانا خوریخه کرل کیږي لوی رئیس.
خځه دا خبره وایم او راکوي
خانو د تخمونو لوی رئیس.
ا دانه می سمخله تخم خوږی ته وایي د شلغمو کرمو پالکو ټیپرو مولیو مولی سرخکو دبل مولیو نری مولیو او ګندنی تخمونه مو تیار کړی دی. بله
دغه تخمونه په څه ډول په بزګرانو ویشي؟
دا څنګه وایم؟ څه جواب درته وایم؟
وایي چې د محلي کوپراتیفونو له لارې په بزګرانو ویشو.
دغه کوپراتیف څه ته وایي چې بیا پکې بد نشم؟
رئیس صاحب اوس زه هرڅه نشم درښودلی. څه مې چې درښودل هماغسې ووایه.
د محلي کوپراتیفونو له لارې به په بزګرانو وویشو.
د تخمونو د ویشلو شیندلو او راټولولو لوی رئیس صاحب ودې نه ویل چې دغه تخمونه اصلاح شوي دي که نه؟
څه ووایم؟
ووایه چې هو اصلاح شوي دي.
هو اصلاح شوي دي.
ښه نو په پای کې مننه درڅخه کوم چې مرکې ته حاضر شوې.
لطان هم تشکر چې مرکه دې را زده کړه.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه غیستونکی وو عبد الله صمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، اسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.